د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د مانداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسنند سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د دوحې درېمه غونډه د را روانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مستقیمې دوړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورځې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوي میاشت کې اریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. ورسته له دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د رنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیلو کې د یو پراخ لریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړي. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس له خپلو لویدیځو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو لس بایللو وروسته 104 نوې منډې وکړې. خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چل څلور لوبغاړي سوځېدلي وو په 13 اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګلوپونو کې لوبېږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یوځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د سه شنبې په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولای شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتې کښتۍ بیړۍ بغر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او موږ د دې ښکاری.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سرک مران ده زو په اسمار کې وړخلو، هغه په ورانو سرکونو کله په شام باندې راوړو او کله ګاډی راشي په ګاډی کې راوړو، هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې دې غره ته راخېژه او زموږ بېخېژولی.
په نور موضوعاتو کې واورئ چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دا دپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، یو درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان دپاره تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په سنگاپور کې په یوه غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ ځانګړی پروګرام لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندرې ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې اته کسان مړ شوي، دیارلس ټپیان دي او دولس کسان تر اوسه پورې تریتم دي. خو پرون نوموړي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نه جسدونه ترلاسه شوي او شپږ کسان تریتم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزې د اوارۍ او نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندرې ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندرې د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:30 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شوه. په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک دی په حال او وراره مې تقریبا چلنه حاله سوکار وی هغه شهید شوم.
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندرې ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل
خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړی وړه چې عمر 1.5 کال او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلاتو سره مخ یو.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، للپورې او مومندرې ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستل چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د ډوبې شوي کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي. تازه چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوي دي، 14 ټپیان دي او 2 کسان لا هم نادرک دي. د دې پیښې د څرنګوالي او د سیمې د موقعیت په اړه مې د اوتمنزو لیسې له ښوونکي کرامت الله نورزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې د پیښې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
تاسو ته پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، دغه سینم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي. هغه کومه تنادي جړی چې وه هغه خو نه وه، ځکه چې زیاتې شي هغه خو محدوده ساحه هغه بیا بندېږي. دغه جنراتوري جړی و دا وړی دې کې نفس ډېر زیات و، درې دېرش کسه سپاره وو، خامخا ماشومان هم ورسره وي، ګنډې هم ورسره وي، کیروبار زیات و. او دغه منځتهغلی جنراتور ګل شوی دی، د خلکو دغه زیات شوی. یو کس ټوپ بس بیړۍ ته اوبه ختلې دي شوې ده.
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کښتیو په وسیله په دې لاره باندې تګ را تګ کوي؟
ما تقریبا 40 کال عمر ما په دغه باندې دا 40 عمر دا خلک په دې کښتیو کې او وړي تنابي کښتیو کې تنه پرند کړي. نو د دې نه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوی د دې خلکو دغه میل شوي دغه تګ را تګ کېږي.
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري، چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی؟
نه، دلته خو پول نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغیر کېدې، بیا هلته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکار یو. دلته اوسه پورې پول ډېر خلک راغلي وای، خو پول یې راته نه دی جوړ کړی.
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنیو واکمنو نه؟
اوسنۍ واکمنو نام هم کړی ده، مخکې هم کړی ده، ډېر خلک راغلي، سروي هم کړی ده چې مونږ به درته دا کیبلی دا غبره جوړ په وای پول او دا خو یې چام تر اوسه.
نورزای صاحب، څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي؟ یعنی که پول جوړ شي، تر کوم ځای پورې پول جوړ شي، او که کیما یا هغه کیبلونو باندې چې پول وي کنه، هغه که غواړی کومې خواته یې غواړی، د فاصله څومره ده؟ په دې باب لطفا معلومات راکړئ.
دا خو پول به ډېر ځکه فاصله ډېره زیاته ده کنه، پول خو امکان لري چې جوړ شي، ځکه دا کال په کال دا کیبلی دغه که جوړ شي دا به ډېر زیات ښه وي. نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر.
ښه، او دا فکر کوي چې پول د لار مشکل نشي حل کولای؟
دا پول ولې مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي؟ خو چارواکي چې راځي هغه پول د مصرف په زیات راځي، بس چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص روزګار مشکلات سره اخته یو.
ستاسو د کلی اوسیدونکي چې په دې کښتیو کې تګ راتګ کوي روزمره، د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ته رسیږي نورزای صاحب؟
زه به تا ته اوس ووایم چې موږ هلته یو لیسه لرو په دې کې، دغه تقریبا شلو نه تر دېرشو پورې ښوونکي هم روزانه راځي. هغه د لیسې تعداد هم چې دی 1300 نه د 2500 پورې زده کوونکي لري. نو دغه نفوس چې هم دی، نو نفوس هم تقریبا 400-500 فامیل هلته اوسیږي، کورنۍ 400-500 کورنۍ. بیا دې خویم دي چې د همدغې پله د وجې نه زیات چې دا پول نشته ډېر زیاتې دی پراته دي، اخوا زندگی نه کوي کنه. ټول دغه بزګران چې دي ټول کار اخوا د ورځې کوي، اخوا دي د همدې وجې نه چې پول نشته کور نشي وړی، کنه کور هر څه هلته دي دې خوا را اوښتي دي.
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزای و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې مرکې د ټیټ کیفیت له کبله له تاسو بخښنه غواړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوندیتوب او بخې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقض کړي، او خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکي په نښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکي پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي، او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW کارا سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه په آزاد ډول دودې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجه د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نورې غړي ورته معرفي کړم.
د کابل خریوي بلې اوسیدونکي چې د همنه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی وه.
خپل پویدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډاره کړه، یا همدا خپله پروسه په معاملي کړه چې یعنې ښځې وډارې شي بیرون تر تګ منع شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شان اغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعین او د افغانستان پخواني حکومت سره تړلي کسان په نښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې پکې پراخ جرمونه کېږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشریزې په ترڅ کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سویس د سولې کنفرانس جوړ شي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په وروستۍ ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتنو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکراین سره چې له څه باندې دوو کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15 او 16 د سویس د سولې کنفرانس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کنفرانس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا 2 کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکراین ته زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي، دواړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلینسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دواړو ګوندونو له استازو سره کتلي وو. هغه ویلي دواړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکو د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره تر ښار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي په شا او څارويو خپلې سیمې ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ګڼو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې سارا کوم ده زو پاس مار کې وړخلو هغه په ورانو سره کونه کله په شامه نه راوړو او کله گاډی راشي په گاډی کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پریوځي چې دې غره ته راخېژه زموږ بېخېژولی
په جنازه کې وړو کنه په شامه نو سارا قرآن ورېده او ناوونه ورانې سیلابونه راوتلي دغه کومکونه زموږ سره وشي بس خره بېخي د گاډو تا خو بېخي قدم کېږي نو د دې نه پورته گاډی نه شتله.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو لپاره غورځېدلی وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړنۍ وسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا 60 سرکونو درغولو چارې روانې دي او چې کوم ځایونه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
60 سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې 30 سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره ان شاء الله ولعزیز هغه کارونه مو سر ته رسیدونکي دي. کم چې پاتې دي په راتلونکي ان شاء الله پروژو کې به نیسو چې د هغه د ډبلیو سی د مالی لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځینې د سرکونه دي چې غرونو ته وختل زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي 3 کاله پورې د دونی مقال پورې موږ په کونړ کې د څه باندې هم ونیو چې هغه ته سرک لیتلې دا زمونږ اعظم دی.
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډېری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثری د سرک په څیر له ډېرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له بازارونو، له لوبخالو، له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی. څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوب وي، داسې معیوب وي چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارسه ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال یې سرپرستي میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي هغوی هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغه سی یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نور د هر چا سره په یو رقم سره به روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر و نه کوو، هر څوک مسئول دغه مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډه ورکول سوي زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمدالله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان لپاره ډېر ښه دغه تعلیم راته کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته موږ ته د روزنتون سره لیږلي یو، او موږ ته دلته ښه پالنه راکوي او ښه درسونه راته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه راکوي.
که څه هم دلته د احمدالله او بریالي په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خراباد وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغسې مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لوبړنۍ سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوې و، امریکا د لوبې په چوغ وګټله تو په چوغ نه غوړه کړه. کاناډا په شل اورونو کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 104 منډي وکړي. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال 1.5 او نیکولاس کیرټون 150 منډي وکړي. امریکا ته بیا په توپ اچونه کې هرمیت سنگ، کوری انډرسن او علی خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 18.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس 15 او جونز بیا 4 نه سوځېدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په شل اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپله لومړۍ سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمن نن یک شنبه د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شي. د ویل ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په څلورمه نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خو دا شیبه خبرونه. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېیمه غونډه کې د خپل حکومت د معنیداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېیمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي چې د دوحې درېیمه غونډه د راروانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسمان نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا مستقیمې دوه اړخیزې الوتنې د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورسته لدې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د ده حکومت ړنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوری شوې ده. پرون ناوخته په اسرائیلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپله حکومته د یرغمل شویو د خوشې کېدو لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلي دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاوی د ازادۍ ځانګړي و مورز خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلویښت نوري کاله لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او حاضره بللي.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې تلویسی ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا بسنه نه کوي. هغوی غواړي خصوصا د یو دایې په حیث د حکومت په حیث
د دوحې راروان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیض
خبرن راوزه کلوای مرجو دتم ذاتل دې بیا وای ته د کندهار څخه اجازه وسی زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې طالبان ترمنز اقدار په کندهار کې دي او چې کندهار د کندهار شیخان فیصله کوي هغه بکیږي
خو چونه کمی منډه راوړي چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه د هغه کې دا سیخکاري چې دوی کوشش دا کوي اوس اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي کما ناسته چې طالبان خپل په منځ کې وکړي نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي
دا افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې له برکت طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږي
د هر ځای خلک راځي د هرات راځي نو درې ورځې دلته غیږې ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده خلک د سربند ته ځي و د الی ته ځي و د باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الی د تفریح لپاره په دا باغ کې د الی غیږې ته د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د الی تفریح کوو
بیا هم ستړي مشي تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې دغه هېر شوي هېواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لسنا د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي
دلته څو خبرې دي یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ یا اختار ورته ورکړ او وی ویل چې کچېرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تورستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري هم د مرکزي آسیا لپاره هم د روسیې لپاره هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لرې خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه واوسي په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او کچیر خطر احساس سی او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځ وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووږي، د بایدن دغه استلاله وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای شو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوی رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پارولي دي. قلندر باد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستی طالب و، پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لرې شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته پخپله نور نو غوښتل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پراس کې راځي نو د موین نیولې تر لاندینی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د مهینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي سیستم ته راولي او ارزه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانه ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغېزه نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکیې ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغو کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو یو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه اوږدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توانی خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیې جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی سي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیې جمهوری دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیې جمهوری دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چېرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خرابې. پایله به یې دای چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چېرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمیو به اولیت به کمیو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سي وي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات ساغه په یمانه چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغانی مشکل دی او دا باید حل شي. او دا طالبان تر اوسه پر دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کندهاري شیخان بیا څه فیصله کوي.
اوس هم یواری کندهار ته سر ورښکاره کوو. هلته د 15 ورځو لپاره د شالیمار تاریخي میله پیل شوي او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوي. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نورو ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روان اوبو نه ډیر لرې د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړی دا میله دا د پهلوانان لپاره سپرسیت دی. د هرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی، دا د لیرا د غیژې دغه د پاره میله د پاره د لیخ په غیژې باسي.
تختپل ولسوالي هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمن نه کګان دا هغه وخت ده. دا دې وخت ډېر بیخی ډېر وخت زیات دی میلې چې دا شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. په خوا خو چور خلک وو ټوله راکړه، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیژې دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د ایراکیانو ډېریږي، ډېر شي غیژې وځنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیژې د ځوانان دي په شوسیوي دي. بالا دا یو شایسته غیژې دي، د هرات ولایت د کندهار ولایت غیژې دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
په شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیژې باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیژې ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیژې دي. د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بلاخره د افغانستان په 1100 شوکانی بار هغه لمرنه اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسید چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړ. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغه لارې په ارزان ډول له افغانستان، ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونه او تاوان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راغوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای 24 ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي، نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشت یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې $1 million پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا سی فکر وکړه چې په حدود یو $2-3 lakh پورې غواړو چې دلته خارج نمال وارد کړو. دوی نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1 million پورې باید کوشش وکړو چې د خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودرې څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکي او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپله خبره کشیږ دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پخوانی او اوسنی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو دپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دیدو د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاري د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخواي هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کیني. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 50 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 640 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سم جالبې خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 5000 کالو په تیرېدو ورته الله هم تاریخ پوهان ګوته په غاښ دی. خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولی. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په منځلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینسپوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینسپوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوتې زاویې د دې جالبې خبرونې لیدل مه هېروئ.